په جولای میاشت کې به ساونی د دغه دندې مسولیت په غاړه واخلي. د ورش خبرونه پای
واسه لوي سالو چې سپورتي خبرونه ویل دغه خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ورسره راپور ده چې په کابل کې د ډنمارک سفیر وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښه خوندیتوب لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نیکولاج پیټرسن د سیشن بپورس په کابل کې خبري ناشته ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو ساتنه او خوندیتوب د ډنمارک د فعالیتونو په محراق ځای لري. د غیواد د شان د بشري حقوقو خپل کمیسون سره د $1,000,000 په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. واصل وسال په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې تر هغه وروسته به دوه اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. لومړی د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریحي خبرونه.
په کابل کې د ډنمارک سفیر ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب او ښوونې روزنې ته د ښځو اونجونو لاسرسی ده او په دې برخه کې به د ډنمارک مرستې ادامه ولري. نیکولاج پیټرسون د ښې حکومتولۍ او تلپاتې سولې په برخه کې د ښځو د ونډې په نوم خبرې ناسته کې که څه هم په افغانستان کې په دولتي چارو کې د ښځو رول او لاسته راوړنې وستایلې خو په دې برخه کې په لا زیات کار ټینګار وکړ. دوی موږ په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړي. دوی مدا چې د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی توپ جوړوي. له دې امله موږ په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقوقو لپاره مرستې کوو او زموږ د مرستې به دوام ولري. په همدې ورځ ډنمارک د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د $1,000,000 په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړ چې هدف یې له بشري قانون ملاتړ خودل شوه ده. دغه هیواد له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره هر کال $1,000,000 مرسته کوي چې هدف یې د بشري حقوقو خوندیتوب، ظرفیت جوړونه او د بیان له ازادۍ او د ښځو نجونو له حقوقو ملاتړ خودل شوه. د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسون غړي عزیزه جلیس په دې باور ده چې په 1300 کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بشري حقوقو د خوندیتوب په نوم راغلي میلیونونه ډالر هیفو مل شوي خو د دغه کمیسون له لورې په دې برخه کې د پام وړ کوم کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون رئیسه سیما سمر وایي تر کومې چې په یو هیواد کې بشري حقوقو او عدالت په بنسټیز ډول ټینګ نشي د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونه ده. نوموړي ټینګار کوي چې دغه مرستې به په شفاف ډول ولګول شي.
تا زمانه کې ارزشای حقوق بشري او عدالت در یک کشور
دا وایي تر کومې چې په یو هیواد کې بشري حقوقو په بنسټیز ډول پلی نشي تلپاتې سولې نشي ټینګېدلای. موږ له ډنمارک نه مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي. د غمرستې د بیان د ازادۍ د ودې او پرختیا لپاره مهمه دي.
رسنوی عزیز جز شستین
اغلی سمر وای په ورستیو کلونو کې د ډنمارک مرستو په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ملاتړ او سرنې ته زمينه مساعده کړې او د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې نړیوال مرستې باید دوام ومومي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په خزو کې د سینې د سرطان په لاملونو درملنې او مخنیوي خبرې کوو. خزه څنګه پوه شي چې د سینې په سرطان اخته شوی؟ روغتیا ته نه پاملرنه که دودیزی ستونزې د زیاتېدو لاملونه دي. څنګه کولی شو د دغې ناروغۍ د ودې څخه مخنیوی وکړو او دا چې روغې ښځې څنګه له ځانه ساتنه وکړي تر څو د سینې سرطان له ګواښ سره مخ نشي؟
راته شک پیدا شو چې باید یو معاینه د دې وکړم.
تر دلې وای دا د وطن دوایي وکړه ډاکټر صاحب.
که چېرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي.
یو مرکز منګه په مزار شریف کې
ژوند په هر څومره چې بد هم وي په مرګ نه.
د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د افغانستان د طبي شورا او د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ مشرې نسرین اوریاخیل مرکه هم لرو. خوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
سرطان هغه خطرناکه ناروغي ده چې ځینې کسانی آن د نوم له اخیستو بیریږي. دا ویره طبیعی ده، ځکه د دغه ناروغۍ له وجې هر کال په نړۍ کې بې شمېره کسان مري. د سرطانونو له ډلې هغه ډول یې چې د ښځو ژوند ډېر له خطر سره مخ کولی شي د سینې سرطان دی، چې د عامې روغتیا وزارت د اټکلي شمېرو له مخې هر کال 3000 افغاني ښځې په دې سرطان اخته کیږي، چې شاوخوا 2000 یې د همدې ناروغۍ له کبله مري. که څه هم په نړۍ کې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوي، خو په افغانستان کې د دې سرطان په اړه د عامه پوهاوي کمبالی هم د دې سبب شوی چې زیات شمیر ښځې ترې ومري. د غزنی ولایت اوسیدونکي شیرینو وایي په دې ولایت کې یا ښځې د سینې له سرطان خبرې نه دي، یا هم اقتصادي ضعف له کبله درملنې ته زړه نه ښه کوي چې بالاخره یې په مرګ تمامه شي. شیرینو کیسه کوي چې د لیوره دوه لونې یې د سینې په سرطان اخته وې، خو کله چې یې ناروغۍ زیاته شوه او له پښو ولوېدې نو روغتون ته یې یووړې. هغه وایي مخکې یې ځکه روغتون ته د تلو اجازه نه ورکوله چې دوی مناسبه نه ګڼله چې یو نارینه ډاکټر دی د هغوی درملنه وکړي. شیرینو کله یوې خوا د لیوره د دواړو لونو د مرګ سبب د کورنیو د نارینه غړو ناسمې مفکورې بولي، له بل لوري وایي که په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د خطرناکو ناروغیو په اړه معلومات ورنه کړل شي، شاید دا شمېرې لوړې شي. شیرینو د هغو کارونو یادونه کوي چې په غزنی کې ښځې ترسره کوي او تر لنډې مودې وروسته یې د سینې سرطان په شان خطرناکې ناروغۍ لمنه ونیسي.
د ساره ښځې مثال لاړې به تا ته خو یو خصایي به تابې جارو کول توک به ونه وته تورې خو دا توخواني لویږي دوکیان وي د بوټو د لرګو دغه توک به و تریخ توک به و دوی به دننې هلته دا لیزو کې وي ډوډیانې بېرته پخولې په تو شپو کې بیا لاندې الال کړو غټ غټ مژان بیا الال کړو هغه واښه خوړې خو یا یې غزني ته راوړې یا یا ډېر دغه هغو به دغه ورکې کابل ته بیوړې بله بله هغه خمړې راوړې.
ډاکټران وایي د سینې سرطان ژوند ته د پای ټکی کیښودای شي، خو که پر وخت تشخیص شي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس پکې ډېر دی. د اسلامي چارو کارپوه محمد الله سیدزاده هم وایي د اسلام دین ښځو ته د درملنې او تداوي اجازه ورکړې ده، او کله چې د ښځې ژوند په خطر کې وي نو نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. زیاتره ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ خویندې او میندې د سینې په سرطان باندې اخته کیږي. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
په ورته وخت کې ډاکټر سوریا یوسفزی چې د 2 کالو راهیسې د سینې په سرطان اخته شوې وایي په زلونو د خپلې درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللې ده. هغه وایي که څه هم د دې ناروغۍ په تداوي یې ډېرې پیسې لګولې، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د تشخیص او تداوي په برخه کې لازم وسایل او درمل نشته، نو ځکه بهر هیواد ته ځي. اغلی یوسفزی وایي ډېر دردونه او سختې ورځې ولیدې، خو هیڅکله له ژونده نا امیده نه شوه.
اوس خپل ژوند مخکې ته وړم، دفتر ته ځم، ماشومان مې سنبالوم او خپل تداوي م کوم.
یعنی خپله دنده اوس هم مخته
وړم؟ وظیفې ته ځم. امکانات د تشخیص شته، خو تداوي درسته په افغانستان کې تروسه نه کیږي. هلدا چې جمهوریت شفخانه یو بخش لري، خو رستګي نه شي کولی د بودیجې د کموالي نه. درمل خو بیخي په افغانستان کې نشته، هیڅ نه و. ډېر کم د سرطان درمل له افغانستان کې نه جوړیږي. هېڅ اصلا ما تروسه چې په دې کې باندې فکر کړی، هېڅ نه پوهېدم چې ولې زه په دې مرض باندې اخته شوم. یو دغه روحي فشار یعنی په ژوند کې مې ډېر یو سخته ضربه لیدلې وه. نو کله کله داسې فکر کوم چې هغه د دې سبب شوی چې ما ډېر خپګان کوو. نو ما هېڅکله خپل امید د لاس نه ده ورکړی.
آغلی یوسف زی وایي د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم یې درمل کارولي، نو ځکه نه یوازې دې ناروغۍ ضعیفه نه کړه، بلکې خپل کاري پلانونه یې منظم مخته وړي دي. ډاکټران د سینې د سرطان لومړی عامل ارسي بولي چې درملنه یې سخته ده، خو دویم عامل یې د درملنې او مخنیوي وړ دی. خو له دې سره دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د سینې په سرطان اخته ښځې د افغانستان په کومو ولایاتو او کومو دولتي روغتونونو کې د درملنې او تشخیص وړ دي. په همدې اړه د عامې روغتیا وزارت د سرطانونو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهان عبدالله وایي
د تیو د سرطان د تشخیص مرکز موږ یو په هرات کې لرو، یو مرکز موږ په مزار شریف کې لرو، او یو هم د استقلال په روغتون کې لرو کابل کې. او همدارنګ موږ غواړو چې ان شاء الله ډیر زر په ننګرهار روغتون کې هم داسې یو مرکز ولرو. اکثر خدمات موږ وړیا دي، خو صرف هغه شیموتراپی چې وي یا دغه سرطان دغه درملنې هغه خاص ځانګړي درمل چې دي هغه فعلاً باید مریض د خپل جب نه واخلي. نو ټول خدمات مفتیه.
خو هغه کسان چې په خطرناکو ناروغیو اخته کیږي د کورنیو غړي باید څه ډول چلند ورسره وکړي او خپل ناروغان څه وکړي چې ژوند کولو ته یې هیله په زړه کې ژوندی وي تر څو یې ناروغۍ نور هم زیاته نه شي. په اړه یې افغان ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي
هغه انسانان چې تکلیف لري او ناروغه دي، د دوی توقع معمولا همداسې کیږي چې باید نور ورسره مرسته وکړي. هغوی باید د دې خبرې قرباني نه وي چې په دې بشریت کې زموږ په کورنیو کې راسره ژوند کوي، په دې خاطر چې ناروغ دي زموږ له پامه غورځېدلي وي. انساني پیغام دا دی چې موږ مکلف یو او دا زموږ امتیاز دی، افتخار دی چې موږ شو کولی چاته خدمت وکړو په دې رابطه. له بل اړخه هغه کسان چې پخپله دا ناروغي لري امید ژوند دی، کوم امید د لاسه ورکه ژوند مونږ له لاسه ورکه بنا اند خپل امید لرونکي اړخونه تقویه کړي، ځان ته همیشه ووایي سهار کې چیزی کولی شي او زه کولی شم ژوند ته ادامه ورکړم.